سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغې چاودنه کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې دي وژل شوي. یو شمېر سرچینو لیکلي چې البته مشال راډیو ته تایید کړی چې حامد الحق حقانی د ټپونو له امله مړ شوی دی. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یوه ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلی دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته وویل چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جومات کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته وویل چې ژغورونکو د جومات له دننه لږ تر لږه 40 ټپیان او مړي لیږدولي دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګند چې څو یې مړه او څومره نور یې ټپیان دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مولانا حامد الحق د خپل پلار لمړینې وروسته د دې دارالعلوم مهتمم وو. د اکونومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په قطار کې وروستی یعنی 168 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې 168 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شوی او 15 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو په تیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشټوالی ښودل کیږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټرونکو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تیرې جمعې په ورځ د دغه دروازې له تړل کېدو راهیسې پر موادو بار څه باندې 15 لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد ته وویل چې دا پوله پاکستان له خوا په یو اړخیز توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه ویل چې د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېرې ځلې نښتې شوې دي. البته د کډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر دغه نښتې رامنځته شوي چې له کبره یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 29 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه 29 پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېد. تیر کال 2023 په دې هیواد کې د پولیو 4 اویا مثبت پیخه سب چوي. په سند او پنجاب ایالاتونو کې د پولیو دغه نوی مهم دغه نوی پیخو داسې محل ثبت شوی دی چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزان یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړ. د تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنګټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینه ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. د زیرمې له اقتصادي پلوه ګټوره او له ستراتیژیک پلوه مهم ګڼل کیږي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریم لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په پیل کې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. افغانستان دغه مهال د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 190 منډې کړي دي چې افغانستان نننۍ لوبه که وګټي د دې جام نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي. افغانستان په دوهمه لوبه کې د چهارشنبه په ورځ انګلستان ته ماتې ورکړې وه چې روس ورسرای په دې جام کې د پات کېدو هیله لا زیات شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان پر وړاندې لبریا روس ته پرون خبريالانو ته ویل چې په دغه بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړی شوی او هڅه به وکړي چې له استرالیا سره راتلونکي لوبه هم وګټي. دا خبری ټول گاز ما فرشته سحا کو زمونږه تخنیکی همکار سره اوري. یو نړیوال سازمان افغانستان یو ځل بیا په دنیا کې تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی.
دکتاتوری استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د یوې اونۍ په ترڅ کې بنده پاتې ده.
تقریبا دغه واته ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده. په سلهاوو مریضان منتظر پاتې دي د دروازې د خلاصېدو.
او همداراس د کندهار د کورنۍ او غنمو د تولید کچا زیاته شوې ده او هلته د کورنۍ اوړو تولید زیات شوی.
تقریبا برق و ساته ساته دی په اته ساته کې نومر سل ټنه مال باسو او که چیرې برق څلېرویشت ساته سي یعنی دوه نیم سوه تر دوه سوه اتیا ټنه پورې موږ تولید کوو.
ته دغو راپورونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې له ما سره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خرغلسته. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې پیښه شوې ده چې په دغه پیښې کې ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي دي. اوس را سره په خبرونه کې د سیمې نه د پېښور نه د مشال څانګې خبریال عظمت علي شاه د تلیفون په لیکه را سره وصل دی. عظمت صاحب خبرونه ته ډېر ښه راغلاست. مننه چې خبرونه ته راغلی. که دغه پیښې په اړه تازه جزئیات له موږ اوریدونکو سره یو غواړی شریک کړئ مهرباني.
ډیر مننه. دغه کوم چاودنه چې دا د نن د نوخار په کوړه خټک چې کوم دارالعلوم حقانیه ده په هغه مدرسه کې هغه مهال شوی چې د جمعې مونځ وشو. د جمعې د مونځ نه پس دوا چې کوم ده اگر روانه وا د هغه رستو چې کوم دی دغه 14 شوې ده. د نوخار پولیسو په وینا چې 14 کې تر اوسه پوری 15 کسان چې کوم دی هغه مړه او 40 کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي. دغه شانته کې چې کوم ریسکیو یو دوه دوه دی د هغه د ویاند ڈی سی چې کوم ڈپٹی کمشنر د نوخار عرفان مسعود عرفان الله دغه شانته کې د چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف د دوی په وینا چې په دغه 14 کې د مولانا سمیع الحق صاحب زوی چې کوم مولانا حمید الحق دی کوم چې دغه مدرسې نائب محتمم هم هغه چې کوم دی هغه هم مړ دی. دغه شانته کې چې کوم د نوخار پولیس دی هغه سره د خبر وروستو او دغې نه د معلومات راټولو وروستو دغې په وینا چې دغه کوم ځای کې دغه پیښه شوې ده چې کوم ځای 14 شوې ده د هغه زینه گیر چې اپیر چې کوم دی هغه کارډن اف کړی ده هغه خپل ولکه کې اغستې ده او چې کوم بم پوزل یونیټی دی او نور پولیس چارواکي چې کوم دی هغه حالت کې موجود دی. د نوخار پولیسو په وینا چې مولانا حمید الحق صاحب ته شپږ کسان چې کوم د پولیسو پولیس دی هغه د سکیورټی لپاره ورکړو د غشند مدرسې سکیورټی هم خپلوا چې کوم د نوخار قاضي غازی حسین احمد اسپتال دی کوم چې غټ روختون دی او ورسره د پیښور چې کوم اسپتالونه دی پاغه کې صوبایي حکومت ایمرجنسی چې کومه ده هغه نافذ کړی ده او چې کوم جوبل کسان دی هغه د نوخار غازی میډیکل اسپتال او کبیا په هغه کې چې کوم د چا حالت خطرې کې وی هغه بچ کوم دی د پیښور لیډی ریډینګ اسپتال چې کوم غټ روختون دی د خیبر پختونخوا الته کې وړل کیږي دغه شان ته کې د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنڈاپور هغه د چارواکو نه د پیښې په اړه چې کوم دی نو رپورټ طلب کړی دی چې یاره داغي زر تر زر رپورټ چې کوم دی هغه دی پیش کړی شي او د نوخار پولیسو په وینا چې کوم پیښه شوې ده هلته کې چې کوم دی شواهد راټول کړی دي د چې کوم د نوخار پولیسو ضلعي پولیس افسر دی داغه په وینا چې اړومبي چې کوم معلومات دي داغه تر مخه دغه ځانمرګي بریدو او د ځانمرګي چې کوم آزاد یا د جسم کمی حصی دي هغه فورنزیک لیب چې کوم دی حالت کې لیګلی دي خو قبل از وخت چې یاره دغه وینا کول خو هغه دغه مو ویل چې یاره خای دا چې دا چې کوم ځانمرګي برید دي خو د معلومات راټولولو وروسته د شواهد او دغه شانت کې د انویسټیګیشن دوستو بدا پته لګی چې آیا د بریج کوم دی د دې دا کم یو بریج وو
تر وسه پورې کومې ډلې او یا هم کوم چا دغه بریج مسولیت ته په غاړه منلای دی یو لاته او یا تر وسه پورې دا معلومه نه ده
نه تر اوسه پورې دا معلومه نه ده مونږ د چې کوم چارواکي دي د پولیسو یا نور چې کوم چارواکي دغه سره رابطې وکړي خو تر اوسه پورې نه کومې ډلې یا نه کوم بل داسې چا چې کوم دي دغه پیښه چې کوم هغه دی هغه لا منلې دي تر اوسه پورې داسې هیڅ قسمه خبر نه دی راغلی
یو پښتنه بل دغه په وروستیو کې داسې ګونګوسیم وي داسې خبرې اوریدل کېدی چې حمدالحق حقانی د دغه ډلې مشر غوښتل چې د پاکستان تحریک طالبان ډله او یا هم ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي دغه د دوی په منځ کې منځګړیتوب وکړي دغه خبرې تر کومه بریده پورې حقیقت درلودي او یا په دغه برید کې هم
د دې حواله سره تر اوسه پورې افیشلی چې کوم دی لا هیڅ قسمه بیان یا د دې حواله سره هیڅ قسمه داسې خبرې نه راغلي خو د جنانو د تعلیم په اړه باندې یا داسې نور چې کومې خبرې وي هغه په خپل بیانونو کې ویل خو افیشلی داسې هیڅ قسمه چې کوم دی نو دغه حواله سره صدا سي نه دی راغلي چې هغه افیشلی په دې شیزونو کې داسې خبرې یا بیان ورکړي
ډیره زیاته مننه کور ودان عظمت علی شاه اوس موږ د مشال څنګه خبریال د پیښور نه را سره لایف په خبرونه کې وغږید
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
بیا هم خراغ لاسته پایل کو د خبرونه په نورو راپورونو اکونومیست څېړنیز بنسټ د 2023 کال د دیموکراسي شاخص له اړخه په افغانستان کې د طالبان حکومت د نړۍ د تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی دی دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ څېړنه کې ویلي دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي له اړخه د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې له 0.0 نمرو په ترلاسه کولو ان تر شمالي کوریا او میانمار هم دیکتاتوره هیواد بلل شوی دی په دې څېړنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوی هغه څه چې په افغانستان د نننه یو شمېر افغانانی هم تاییدوي او وایي دیکتاتوري یا ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دي په دې اړه د راپور ته وښی
اکونومیست انټلیجنس یونټ په خپل تازه څېړنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته دغه څېړنیزې مجلې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 20مه په خپل 9 مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2023 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 118 هیوادونو لټلې د دیموکراسي لاړخه له 0.0 نمرو په ترلاسه کولو 118 او وروستای ځای خپل کړی د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتوره هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواکه هیواد بلل سوای دی په دې څېړنه کې د دیموکراسي د شاخص 15 کټګوري ارزول شوی چې افغانستان په څلورو کټګوري کې 0 نمرې ترلاسه کړې دي د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنې او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادي هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړې ده د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه کې 0.0 نمرې وړي، ځکه د راپور په ټوکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه شوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ له تعلیم، کار او حکومت کې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتورۍ او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه دلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکی ګلرخ یارمان هم ورته شکایت لري:
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی ده، او دلته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چاته خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل واوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخوانی حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه نسي تللی دې حکومت ته موږ ته وظیفه راکوي.
د حکومت فعالیت او مؤثریت د غرا سیاسي ګډون کټګورۍ کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري، او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستي دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی، له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې، او د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواک او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوي کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومست انټيليجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
پرونه ته به هم خره غلاس زموږه غلازادې رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لترل کېدو یو ونې اوړي، خو لای هم د خلاصېدو پاړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې عمله دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د غراپور ته وښي
تقریبا دغه واته ورځې کېږي چې دروازه بند شوې ده، او په صلحاو مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زخپل مې مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکو جاوید وو د وای د ترخم دروازې د بندېدو له امله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موري د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28مه سهار ازادي رادیو ته وویل:
دغه واته ورځ کېږي چې موږ په جلال آباد کې په هوټل کې دی ریو، موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کی او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کی.
پاکستانی رسنۍ جونیوز ترخم کې دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لارې په ورځنی ډول تر 10 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم دروازې لتړل کېدو یو اونۍ اوړي، دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده چې لامل یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. دا لاره د فبروري په 1 طالبانو ځواکونو سره د مورچالو د جوړولو پر سر د پاکستاني ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شوه. یو افغان سوداګر ضیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 23 ماسپښین ازادي راډیو ته وویل
او د منګه گاډي ولاړ دي، گاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړ دي، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخه به د یخچال گاډي دا چالانی تازه میوه په کې باري، دی خو نن په کې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ورسره په تکلیف کې دي او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ورسره مسافرین په تکلیف کې دي، اخوا تم ولاړ دي، دی خوا تم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجې نه او د نورو تکلیفونو د وجې نه ډیر په تکلیف شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړی دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیون دواړو طرف ته ضرر رسیدلی. او تر کومه اندازې چې معلومه ده متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي په سیاسي لحاظ باندې دوی فشار راوړي، د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي، په خلکو فشار راوړي. بل طرف ته د خلکو مشکل دی، خلک ډیر زیات په تکلیف دي، مسافر مریضان. نو پاکستان هر وخت دغه سي مسائل سیاسي کوي. زما هیله د دواړو طرفونو نه دا ده چې باید دا سیاسي نه کی او په تجارتي اصول باندې خپل مرایدات برقرار کړي.
نوموړی وایي په خوراکي توکو، سبزیجاتو او میوو بار له 500 زیات بار وړونکي موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوی دی. ښاغلی الکوزی مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا 10 مخکې د فبروري په 13 په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پچې شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ټاکل شوی و چې د فبروري په 15 طالبان او پاکستاني چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم وارسېدلې یو نړیوال موضوع ده. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی واشنگتن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکراین غانې زیرمو ته لاسرسی ومومي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکراین کې د مدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له 2 رئیس خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زیلنسکی به په واشنگتن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره د یو تړون پر چوکاټ توافق دی چې د ده په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکې او مالي اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسي د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن اداري کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ټرمپ یو نوې تګلارې غوره کړې او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یو ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډېر انتقادونه کړي. هغه یې دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون پنجشنبه په واشنگټن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای له زلنسکي سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یو معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ټرمپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګه وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د کورنۍ او غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې ده خو صنعت یې له هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنۍ او غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي. د هیواد ګڼ ولایتونو ته یې بیا صادروي. خو بلخوا د دغو فابریکو مسؤلین شکایت کوي چې کورنۍ او غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا $1 میلیون په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره څنګه رشتہ د کار اوسې برق وسې اوس تقریبا نور سره 50 نفر کار کوي. د 50 نفر کار کوي. زیاده موږ دوه شپه کوي یو په دوه کې دوه ساعته یو کار کوي دوه ساعته بل کار کوي. څنګه رشتہ
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 280 ټن وړو د ورځنی تولید ورتیا لري خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق وسه 7 ساعته دی په 7 ساعته کې نور 100 ټنه مال باسو او که چیرې برق څلور ساعته سي یعنې 2.5 ساعته در 2 ساعته پرې موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په څلور ساعته کې. اوس پیلن د ټول افغانستان ته ځي اوس دا موږ ته ویني د هلمند ته بارېږي لشکرګاه ته بارېږي هلمند ته او غزنی ته هم ځي. اوس غزنی موټر راځي کابل ته ځي خوست ته ځي او دغه سترتیر سره دا پر دغه لن من چې سم دغه دې سالنګ ته دې خواته ټول ته ځي در جلال آباد پر دوري بیا داس در هرات پر ځي. خپل وطني غنم دی وطني تقریبا شپږ رقم مال موږ باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالیا او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه درځي بیا ذخیره لري دوی ذخیره لري په کزاکی غنم لویږي او بل ته وطني ورولېږي بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرېول کیږي پرېول سواله بیا راځي دلته باندې انده دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي بیا یې څه دوه درې رقم وړو وځي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړم وباسو قزاقی مباسو سوپر مباسو خوشي چالو وړم وباسو غزنی تم ځي او کابل تم جی ننګرهار تم جی کوانګوان ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم دې برخې ته تشویق کړي.
په خوا به مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي. خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله. او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي غونده غلدانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاسته راوړنه ده او همدارنګ ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده شوی ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغسې خصوصي فابریکې به د وارداتو تشه ډکه کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخ